درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسی ټولګي 19 پروګرام او د ازادي رادیو میلما پروګرام اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن یکشنبې په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې افغانستان له بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنه شوې کورنۍ له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې یو این ایچ سی آر اداره د ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو این ایچ سی آر وایي سږکال 1.4 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه، او په دغې میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو این ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,00,000 کسان افغانستان ته راغلي دي، چې په دوی کې 3,50,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو ویلي دي چې پاکستان به راتلونکې اونۍ د یو شمیر افغان ډلو کوربه وي. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15 او 16 به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي دي چې د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تعصب څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا لید کاتب په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوي او هدف یې اعتماد جوړونه عنوان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تروسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. له اوکراینه را رسیدلي خبرونه وایي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سبا ته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره له خپلې لیدنې مخکې په ختیځ جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. ټاکل شوې ده چې زلنسکي به سبا ته په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د جنگ په اړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر د اگست په 14 په الاسکا کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په هکله خبرې وکړې. او اسرائیلو اعلان کړی دی چې د غزې له جګړې ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغې تړانګي جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغې طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر زیات جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر یزرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو په سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې یې ویلي دي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره 19 خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هیله چې ټول جوړو او سیاکمن بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي و شپږم لوسته. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت مو وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوې برخې وي، چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادواري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاسې درس به د 250 صفحې څخه تر 300 صفحې پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي، هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. نمره د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو، رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن ایونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی، هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان، دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی، هغه د دې عملیې لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسې، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، دا د لمر رڼا کومه رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی، د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی، د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ طرح ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دوای، کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بچ کیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه سدان د چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دند سره رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله. او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چیکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېرې وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چیکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازي ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شو وکړي خپل عملیه تعامل سره ورسی هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کوم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي دوی د 0 څخه تر 30 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی چې شي دي مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورته رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عمل عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند کې سم څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه المر دي. یعنی کله چې نباتات یا الجان د المر درنا د انرژي په واسطه د زیات ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوي مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي د نشایستي او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل ژوند چې کو د په واسطه مخته وړو. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموماً موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنه لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او سیعتمن بیست. شراغ لاست دو لسم تولگی و شپرم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیتیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنو چې وه تغیرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ استاذ تاسو ته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دوی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو. همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ ویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای چې کیږي درې راځي. او دوی چې دی په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي، یعنې دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده، یعنې ذهني ځان لري محدودیت پکښې ښکاره کیږي، زده کړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کیږي دغه کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دی دغه کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یي. د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو، د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو، یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال په د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي، چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې د یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فزیکي ځانګړتیاوو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی، یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی سو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دوی لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوه سو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته سوي دي د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولی شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کوي غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حاملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لاره مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي او اخرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د آزادی ملمه
احمد شبریم سلامونه نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو دا ملمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی ډاکټر صاحب وردګ مننه چې زموږ بلنه مو منلی
مننه تاسو نه
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي دا کوم کلونه و
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم اولته مې عمومي طب ولوسته خلاص مې کا او ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم
ل طب سره مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي بله
او ټپ سره مې ډیره جوړه و زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري غریبان او ناروغان په افغانستان کې په کابل کې نو وختل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکټران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوه زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماتب خوښېده
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ
نه 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 ما عمومي طب
ولوستئ او بخښې او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه یو هیله من و دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي داسې د ناروغ و او د غریبو او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی د وخت
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلئ
او زه له کابل ته یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دو لسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې او بیا مو یو کانکور ورکئ او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ دپاره او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده څنګه و یعنی که څام تاسو خود چیلنج خبره یاد کړه سخت وختونه و هغه په پیل کې
سخت و مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایی ته راغلو ریل سیشن ته بیا جونه و الکان به لاس پلاس یا سر تاویدل یا بل بیمه چی کول ده این موگ دی پار پام محضر که یو نوی و جالب خبره و او بل بیا موگ طول شپه پر ریل که سفر و که وگی هم و او پر ریل که به خلکو به دوده خپل را واخستل و خارل بی موگ ده به سب نکو آیا خاطره یا چلنجونه دی یا یو دروازه و دست الکترونیک خپل خلاصه ده و میدان هوایی که د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې بیا نو چراغ او سلواک ته هلته یعنی یو بیخي او بل ژبه بل محیط کې نو ډیر لوی سخت و دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو و موږ شپه ورځ درس و نو او بیا چې تپ تا ولارو هغه بل لوی چالنج و مو تقریبا یو 15 افغانان و او یو سلوشل سلواکان و نو دی غوی په مابین کې کی نه ولو مو سم جبه هم نه وزده او دی مو ساویا د ولسم سمف هم ډیر تیتا و نو په یو سمف کې د سلواکانو سره چې هغه جبه مورنۍ پلارنۍ شبه و او موږ لاس نشته تناجبه کې بلاتو یو څه اساسات مزده کړی وو او بل دی مسلکی د نگانه هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژي او جنټیک او فیزیولوژي د دوی دلتا په دولسم سنف کې لاسم ګولسم کې ویلي دي نو د مسلکی د نگانه هم وروسته پاتې وی باید شپه ورځ کوشش کړای وای چې هم مسلکی مو ځان رسولای وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهیدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب وه ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات وي چې هلته ما ته پیدا شو.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کړم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نه اجازه نلري دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نو وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تر شو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما هیده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم او
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړي دلته هغه خپل مسلکي چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پوهو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو داد ادغام مانی نکیی لبدا ما رزم خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه هغه اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خی احساس هم خوزه چی دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم هغه هم دی ما خوخیگی دی ما دی هویت برخه ده او هغه باید پت نکو هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چی پا نورو هوادونو که ماشومان و تا دی مور و پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبل ژبه ور سره خبرې وکا او اغا لیکل و لوستل زدکا ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائلی که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار او خبری.
ډاکټر صاحب بردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدار هي موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د بی درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو که چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپل درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستي دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیا اومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پر مخ بوزم. بیا یو هغه دعوه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغون خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان جوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغول کله چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کری دی پدو که یورانیم کار شوه ده ده و پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده ما شما نوتا سرطان دیریگی ده یو دستی تیره نوه و زه ورغلم ځکه چې ما د تی وی د نگانه دي سره علاقه وا او یو راپور می پجور کا او خبر می کا په ویب سایت کې د دویچه ویله توا راځي با چې زراغلم دا راپور نو وا بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلای دی وای نه دا خو دقیق نو وا او ارقام نو تحقیق نو د سیده والا دا خو یو نظر وا دی موږ لیکلای دی چې فلانای نفر دغه سی او تحقیق کړی دی یا نظر لري او د سونډه جوړه کړی و او موږ بل څوک په بل نظر دی بیا خپور کو کنه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو نه نه ته په نور خبرو سی مګر زه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دادی سي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید که یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی. دست درست خبره ده خو ما دا نشوی کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حکل د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړه چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم به بیرته را ووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سي یو ارمان مو دا اوسې له تبه لرې شوي، دغه د کلونه تیر شول له تبه لرې پاتې شوي، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې له تب سره وی؟
نه نو ژوند د سدې ځنې شیان چې سره یو هیله لري یو ارمان لري یعنی ته پلان جوړوي یعنی ته کار کوي یا نه کوي نو سړی باید یو وخت د خبرو